تاسو ته مې سي وخت د ماسوشن درې بجې سوی نن د کومې ورځ د 2014 کال د مې پروګرام نه دا یو مشال دی په یو بل غړي کې مو زه په خپل کار کار کله کوم هیله دا روغ جوړ خوشاله وست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې درو په دوه مینه مایکی ترته د اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو په پیل کې به خبرونو ته مایک وسپارم ملیحه مرزاده
السلام علیکم تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټ کوتا په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنۍ د پارلیمان مخې ته د غزولو فیصله کړي د خیبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو کډوالو ستنولو لړۍ به تیزوي او چین او قازقستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي تفصیل په اسلام آباد کې لته رول لسورزو پر احتجاج نه ستولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ اوریدو لپاره به دراتلونکو ګل پورست پارلیمان مخې ته مظاهره کوي پر احتجاج نه یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لاریون کې په سېنات او قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني غړي هم ګډون کوي
لکه مخ کې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځې کې تاسو مو کار وکړو اس خاګدار بار ملک دا اس خاګدار سوبر نه وی راغلا کار نه وشو خو مو بیا هو اس خاګدار سره خدا ته روک لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوسه پورا مو سره دوکه وشولې اپریل پر ورځ مو دا پروګرام دای چې پر جنټرین بټول مو ته مخې وی منی د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو
لا باجوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خټک بیا وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړول او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره منل شي واخو استادان د نه ارب روپو غوښتنه کوي چې ډېر زیات دي نو ځکه د دې مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار ده تر دې وړاندې هم د استادانو پروسه خپل په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استادیو پښمنو او لوزونو ختم کړ د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکړ دی سراج الحق د سرګندونې د پنځم به پورز نه وخت په پیښور کې یو خبري غونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړي سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوې بل وړاندې کوي د پداسال کې د چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمیر لوی ګوندونو د پانما اسنادو تر خبرې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلار جوړ کړی دا کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لقبالی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نو موري دا خبره 13 ورځ نه وخت په پیښور کې د اپیکس کمیټه د 15 سلويختمه غونډه پر مهال کړې دي په غونډه کې د امنیتی صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبالی خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوې دي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یوشمیر نور الورپوري چارواکي موجود وو د متحده قومي موومنت مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوی کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي د پنځمبه په مخام په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي دوی ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے ان کی صحت سلامتی
دیو یو سل پینزش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دا ہوئی دا صحت او سلامتیا پا آڑا دا ہوئی دا کورنی اندیخنی دے ختمی کرے شی او کم کسان چی دا نوی ورزو پر ایمان ورکر دے شوی دا ہوئی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معاینہ دے وکرے شی او پینزلس ورزی پستے پا عدالت کی رپورٹ اڑاندے کرے شی
د لاغ وروسته چې د متحده قومي موومنټ غړي افتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی رینجرز واک د دې پیښې د پلټونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک پر روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه د امریکا لخوا ورکول کیږي د افغانستان د هوایي ځواک عمومي کمانډان جنرال عبد الوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل په ان وخت کې د امریکا لوی د سیس جوزف ډنفورد فورن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري خبرونه د مشال ریډیو نوره نیٹو وای القاعده په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره لنیزدې همکاري کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنځمبه پر ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده خای له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغه ربخ راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی دی. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د ویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ مشر د دورې پر مهال د $2 بلیون تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې د تجارت او ترانسپورت لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مې د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعت او صنعتي پروژو په مټ کې لاسلیک شوي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریز سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونه ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاک کارویل دا یو پیچلی او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دوانو هیوادونو ترمنځ ژورې همکاري او د دوانو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې واری دي شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرنسو به یو د موسم حال لسیرات ظهیر اورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 40 پیسې او په 102 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 9 او 20 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 سینټی گریډ وي.
خبرونه مو لملی ها مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج ظاهر درکړه. د قبایلی سیمو استادان لا هم نن په 11 ورځ احتجاج کوي خو راتلو کې ګامې څه دي؟
پیر په ورځ پر جنټیرین با ټول مو ته مخې وي، هغه به اجلاس سره نوځي او مو په پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو. خو که په دې نه وشوله مو د ټول سټوډنټ راغواړو د قبایل وا د دې پرډونه ورته اخلو.
په کابل کې په ترګرو حملو کې د وشل سو کسانو کورنیو مظاهره کړې خو غوښتنه یې څه ده؟
دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي او که چیرې اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
او په دومنی مای کې درته مالانا سر د ټوکو ټکالو میچ پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
ګورګین میرچکه استاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شر پکشته او نه خیر.
د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه لرو له مشال ټیلو سره. اوسې هم د خبرونی د پایل رپورټ. د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ترکیانی د وکړل سي. د دوی په ناکه چیرې حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو دوی به ډېر ژر د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړي. تفصیل لسراج زهیر اورو.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجی درنه دي او وی چې له ولس ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناس وي تر سوچې مسله هوار نه وي لمچل ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخیتا خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو اسخاګدار بار ملک دا اسخاګدار سوپر نه راغلا کار نه وشو خو مو بیا هو وې چې اسخاګدار سره خدا ته روکل لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوسه پورا مو سره دوکه وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پرزنټیرن بټول مو ته مخې وي مې نه د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نه وزي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چلاټ شي حالت مطلب چې احتجاج ریکارډ کی عمومت بیا دوی بار راوځي چې مو احتجاج ان څه څو پر مطلب چې وسزان مسله حل نوي او کپد نه وشوله مو آینده له عمل دادې چې دلته مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو
درنی ترغلی د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نو نو موري وي
دوی په حواله سره مو اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړی ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا فضل الرحمن سره سهار خبره کړی ده غیره تا ویلی دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالی ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره چې میټینګ زو بیا و تا وکم حالی د اسحاقدار انتظار چا راشي نور ما سره ما وزیر اعظم منلې ده
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله ته پوسو کو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي
یو لسنیم لګو ماشومان نن زما به اسکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي گورنر پی رضا دي سفران منیسټر پی رضا دي کنه دی رضا هغه به اساق ډالر نه دی رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې د لپیسې راځي چې وای چې فاټه د شتګر دی او فاټه خراب دی موږ له پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه په عیش تبا خو زما بچې شو تبا خو زما پښتن شو
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتن نو هغه وې
زمنګ پارلیمنتریانس په دې کې انټرېستډ هم دي خو دې نه په هغه لای عمل نه جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنتریانس په دې باندې ټول چې بده باندې څه تحریک مفکو په اسمبلی کې دنه یا دمه د گورنر څه خبره وشه ته ګوښ تاسو مهرباني وکړئ موږ له یو سلو پنځه آپشن راکې ځکه چې زمونږ حکومت په دې باندې اګری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یک مشت ورکو او نه هر روپۍ ډېرې زیاتې دي ډېر پر سره لای عمل جوړ کړئ نو خبره دغه پوینټ سره رسیدلې ده
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم دی او سازانو د خپلې ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ورکړې و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختم کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او سمي بلی موضوع تر ځو هغه د چی د پاکستان کې د پاناما اسناد تر راتلو وروسته د نواز شریف پر ضد باندې کوم احتجاج پیل شوی وو هغه لا هم دوام لري په پاناما اسناد کې د نواز شریف ته کورنۍ د غړو نمونه راغلی وو او اپوزیشن ګوندونو د پښتنه کړې وو چې د استعفا ورکړي خو د جمهوریت اسلامي امیر سراج الله کویلی دی چې د پاناما اسناد په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی او بل خاطه د حزب اختلاف مشر خورشی چاویل دی چې د پانما ستادو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله یو خط حکومت تاسو ولې دی نو په دې اړه به نور تفصیل وارو له غلام غفصخه
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 تر شي او بیا د 60 شي او 70 او 80 زمونږ ډیماند دا ده چې د 2016 نه شروع شي اول مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب احتساب د چانو من پکې شامل ده کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې رټول احتساب پکار ده
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت ده
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې امو خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو نو موږ د ټول ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو نو دغه ټول تجاویز باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی هغه موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي رکشې والا نشي رړې والا نشي خو چې غټ سړی په دې کې کوم دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه تیس نشي ویلې
د یادونې وړ ده چې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویل دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولې دي او خورشید شاه ویل دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې بلکې د آزادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیر ورځ د خبر شوې یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت لوجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو لوجې د ځن خار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هم په دې اړه باندې یو څېړنم لرو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یو خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکل ته د پلټنو غوښتنه کوي د ګوندونو خبرداري ورکړي چې حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبر رد کړي او ویلي دي چې لخلې جوړې کړل سوي کړنلارې سره به دا مسله پر مخ وړي د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي بوریوال کاکړ په
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف پیپلز ګوند متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو لکه بل د راپورته سوی مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپل شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي
د موږ کوم سیاسي کلچر چې د پاره سیاسي کلچر کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات د موږ په سیاسي شخصیتو کې نه نوتی دي چې هغه اکثر کې د نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره خپل شخصي رقابتونو سره خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته توجه ورکولو په وجه باندې ګورو چې دا کوم صورتحال را مخامخ کیږي
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي
کراچی وړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږه خلک دلته پاتې کیږي ریل د وګنشت ریل د کچا باندې دی دلته هلاګانی دی دلته مګونه دی په دې سو نا خبره کې نه چته یو جوائنټ پلان جوړي نا په دې باندې چته مظاهره کوي او کله چې کوم نون شو زی کوم چې دا موږ شو د خور خلکو کوم شو دی غدرو بس نه ده چې په نیمه لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو وروډونته مظاهره کوو
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې پوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه اداري چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړي دي یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړي دي د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړ دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مرکزي د دې دوجنه جمهوریت عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادی تور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوه ډلو ترسيږي
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړولې کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیې ته ډېر لویه فایده رسوي. دویمه فایده چې کومو خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافیې سره په دغه اشرافیې په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان له ځای لټول غواړي، نو هغې ته فایده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سوچې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوروال کاکړ رپورت مو اوریدل. په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټه په غونډه کې امنیتي حالاتو په نېشنل الیکشن بلان باندې د عمل او بې کورسو کبري سیمو د پیرته تک جای واخیستل. سو دا د کمیټې 15مه غونډه وه چې په کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په مشر کې وسوه. په دې کې د خیبر پښتونخوا کور کمانډر هدایت الله رحمان او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړ. نور حال به له غلام غوث اورو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم سرګن شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شو چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د اف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اړیزو توګه د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به ټولې وسیلې په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلې دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپلو امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمی په مسوزو زمشت پړه چمکنی او علي شیرزو کې د پوزي اپریشن د وجې د بیکورسو خلګو د ستنېدو لړۍ د اپریل 6 منټې پیل شوې ده. دا سلسله به د مې تر 9 منټې جاری وي چې په کې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته تللې دي. خپل کورونه ته پرته تللې متاثرین یو شمیر ستونزې لري. طارق رغزي په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
پوکورما کې د جنگونو لقبالا به کورشوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لمړی مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادی سہولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسی ورسته دوی لا یو شمیر نور ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال لډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهي ذریعہ نشتا.
ډېر الکان داتې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په چلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې وتاوس واپس لړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیدہ قدم اوچت نکی
د سیمه عبدالغفار مشال لډیو توای حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي
اوس چې په سیو شنو امدادي کیمپ نه دی لګیدل امدادي ایمرجنسی اسپیټال نه دی لګیدل بالکل دغه د پاره د میس قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی اسپیټال لپاره سیرا مغه د پاره سه ډاکټر نیموي یا کیمپ کی وی یا غاجی کی وی
د چانه دارې ګلدار مشال لډیو توای په سیمه کې دوی ته صفا او بنه ملاویږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل لړنګ شوی دي
مخکې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسر نشته مول ډیر په تکلیف کې دوبه پړ نه مو بر اورل یا چینه وی اچینه اوس غورځیدلې دي خراب شوی دي کویوان کوم اوس بند شوی دي ډک شوی دي د کچرینه ورمن کورونا غورځیدلې دي نغه حکومت مو صدیق امداد ونه کې مودا ډیر تکلیف
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو توای اف ټی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سہولتونو ورکولو لړۍ پیل شي
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټی کوارډینیټر په خپل راغله او اف ټی ایم ایل پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وکړه ان شاء الله ویدن مانث روزینا مخکي مخکي مطلب مصالح کوئی اټ ټایم نه خلک کیږي کنه خروجینا مخکي مخکي
واضح حدیبی چاورک زور سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی تارق رگزی مشال ریډیو پیښور
د متحده کومنټ د غړي افتاب احمد په د پی ریپورت کې د رینجرز لخوا د تشدد په خلاصو دی د متحده کومنټ مشران وایي چې لا هم د 2015 خړي به درک دی او غشتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورټ د دې نوټس واخلي د دې سره سره دوی وایي چې د لا درکه کړل سو کسانو نمونه دي وزیر اعظم د کورنۍ چارو وزیر ته هم ورکړي خو هیڅ د لاغو لخوا هیڅ جواب نه دی راغلی تفصیل به د محمد عمران پر رپورٹ کې وره
د جمعې شپه نو وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغه د فوج د سرلخ کرمنندوی دي چې د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویل دي چې د انصاف تقاضې به پوره کول شي خو باید د غټول به درګه کسانو په اړه هم د غوي کورنۍ خبر کړي شي
165 کارکونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے ان کی صحت سلام
دیو یو سل 15 پته به درګه کسان دی پیدا کړي شي د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېخنې ختمې کړي او کوم کسان چې د نوی ورځو پریمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دی وکړي شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې ریپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې ریپورت پېښ کی جاي
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بې درکه یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخ ته دی پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ او ته انصاف ورکړي شي
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو کیا غوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانو نا دی ہم نا قانونا اگر زولے شی او دا ایم کی ایم دا بیترک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دی خپل مثبت کردار تر سر رہی کارکنان
کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي افتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی او لک تر لګه سلويخت فیصد بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو د مجسریټ کلیم الله کلهور په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د افتاب احمد د سر په ګډون او زینو باندې د زخمونو نخې موجود وي او د غسیخپې او نوکې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جناروختون تراول شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې ساور کړه خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي بل لخت د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشران هم د افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې د ذکر د چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستي افتاب احمد د مې پړوم بې نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوی ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږ شی به وروسته مړ شو د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټي جوړ کړل شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلې دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو شال ډوري په دوه منی مایکی درته پام کوو. نس پروگرام وړاندې کوو د شام او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو. خو درې نیمه بجې سوي دي. ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 19 ورځو تیرې دوه باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بل خو حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له دوه عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د نه عربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق د سرګندونې 13 ورځ خبر کی او خبری ہونڈے تا تر وینا روس تا مشال ریڈیو تا اوپرے نموڑی ویل دا درغلو مخنیوی لپارا نوی بل وڑاندے کبی دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا ویلی چی لکبالی سیمو دا بیکورشو خلکو ستنولو لڑے بتے زوی نموڑی دا خبر 13 روز ناوقتا پا پیخور کی دا اپیکس کمیٹا 15 میں ہونڈے پر محال کری دی دا متحدہ قومی موومنٹ مخکخ ڈاکٹر فاروق ستار ویلی چی دا دوی دا گون رو کرل شوی کسان دی عدالت وڑاندے کرل شی پیر مخام پا کراچے کی دا خبری ہونڈے پر محال نموڑی ویل دا سپریم کورٹ پا گڑون دے لوی عدالتونا سیاسی کارکون کو تا د انصاف په ورکه کې خپل رول لوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک پر روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ 13 ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د $2 بلین تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
ملیحه میرزاده اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس فیصد نه کم د زنانو وټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د وټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي، چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د وټ اچولو نه لری وساتلې شي. چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپلې دریا په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوې ده چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کوه کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسی. ادریا خری کلی کی باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د رائټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمهوریت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړی وو. برخانی وخت ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د پسرلي زخه خلک اندازه لګوي چې روان کال و څنګه تیریږي او په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل سي دا شي ښکاري چې طالبان لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. منور شاه د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متیو رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1901 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا چې ښکاری چې د دې نه پاس به د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې او یا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهره کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت اوړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې ورستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له منور شاه واورېدل. د شام اپوزیشن پلاو فعالان وایي د هیواد په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د بیکور کلسو کسان پور کې هوایي برید شوی چې پکې 28 کسان وژل شوي دي. د خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې له وجې بیکور شوي وو. د مشال ریډیو انګریزي څانګې رپورټ ته پام راړو. برتانیا میشت د شام بشری حکومت سار ډله وایي هبرید د زیارت په ورځ په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپوسو دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر رول چې د دې هواد په مرکزی صوبا همس کې خبرګونوي 14 نسوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمیر نور ټپیان سول. که څه هم د همس د 14 زمواري چا قبول کړي نه ده، خو په دې شهر کې د دغه سي دینو حملو زمواري په خوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیزه توګه آرامي راغلی ده. په دې شهر کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل شوی چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د الیپو کې د شامی ځواکونو مزاحمت د دومې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد شهر د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د ورستي خنړی حمله د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپ خپل پات نه سي. دوی په همدې اړه مظاهره هم کړي چې د قربانیانو انځورونه له ځان سره لږول او په اعدام محکوم وسلوالو د اعدامولو غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهور ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکوم شو کسانو د حکم عملي کوي او په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نیسي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورٹ را لیږلې دي.
محمد عبدالله، محمد اشرف غنی.
دا د کابل د روسي خونړۍ حملې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شوي وسلوال مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د امیر روغتیا وزارت په سلورلارې کې مظاهره کړې وه، له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. مظاهره چیان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نشي، قرار بکی ننی دی وی هغه کسان چې په تروریستی حملو کې لاس لري او نیول شوی دی، هغه باید اعدام شي او کچیر اعدام نشي موږ آرام نکینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر حادثه
دی وی زموږ عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسګونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توی شوي او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو، ارګ میشتو لطفا پام وکړئ. د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو دیر شمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پا پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکيري عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه سد چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبرپاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقع به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ابراهیم صافی د مشال رادیو افغان څنګه ازادي رادیو خبریالو چې ریپورت یې وړاندې کوي. د افغانستان لویا څارنوالی وایي د قانون واکمنۍ لپاره له کرپشن سره مبارزه نور هم جدي کوي. لوی څارنوال فرید امیدی په افغانستان کې د روپۍ ټون له سفیر سره نن په یوې خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي متا اصلاح اس ارګانونه اصلاح سی. په دې مهال کې په کابل کې د روپۍ ټولین سفیر وای ل کرپشن سره د مبارزې لپاره باید د مافیت فرهم لمنګه یو ولڅي. قسم سولمل رپورت راکړي.
د افغانستان لوی څارنوال وای ل فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه ساته کې ژمنتیا سته او ل فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې دغه مرکز جوړیدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خطره
د لوی څارنوالي اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دند او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ، دا ښیي چې له دې وروسته به لوی څارنوالي د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
مبارزه با فساد انجام میده.
ښاغلی حمیدی ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغه پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لري ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تضمینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح شي او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې د فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډي خبرې غونډه کې ویل، د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې:
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي، هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته، لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکېږي او دوی پوهېږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند وویل، له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یوه لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپوه متی الله خروټی وایي، په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ شي.
د قاسم سلیمان له دې رپورټ سره د مشال لیډو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. خو خبرونه دوام لري. ل شمن سره سم موسم اونیز پروگرام پام کوو وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت امان الله نصر وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
پام کوو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په حقوق کې نارینه پسې سرګردانو او له حقوق کې نسوانه پریشان او اوریدونکو، دا د یواری بیا ستاسو د حقوق علمبردار د نارینه او د یونین ټیکیدار د کورودانی نه په چغار او له یو درزن ماشومان نه بیزار ګورګین میرچکه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شرپه کیشته او نه خیر. نو ګرانو کرکټ زده، ګرانی سوخته او رینجرز په منډه کړو اوریدونکو، هغه متل خوب مو اوریدلې وی چې یک نشود دو شود. د ملک ناپرسان خلق اوله لپاټیو نه بیزارو، په ګلې ګلې کې پاټی دومره بالچانی نشته لکه پاټیانی. د هر یو تمبوره په بغل کې ده او خپل تعریفونه کوي. پروډونو او کمبوب په خوا د یو څو داسې شخصیتونو پټوګان لګي دلیو چې ټول خلکو به پیژندل، ځکه چې خپل خلکو به د اغوی پټوګان لګول ولی چې اغوی به څنګه څه داسې خکار کړیو چې خلک به د اغوی په عکس لګولو مجبورو. اوس خو چې لکور راووزی په یو روډ سرداران، خانان، شهیدان، غازیان، خاغلی، سیاستدانان او لیډران دومره ډیر شوی دی چې د خپل کور په دیوال د خپل فوټو د پاره ځای پاتې نه دی. په خو به غټ بریتی هغه چا پرې خودلی چې غټ غټ کارونه به کول. اوس خو چې ګوري هر شپک شنبو غټ بریتونه پرې خې دی، د تورزن او ګرزن اډو فرق ختم شو. د خاغلی او خوې دلی تمیز نشته. نو ګرانو او حق و حیرانو اوریدونکو، زیره می در باندې خوشخبری داده چې درې پاټه نور جوړ شوې. یو د مرتضی جمال بالټی دا او کا پاټی د خبر نیم، بل د چودری انتظار او بل د تبریز مشرب بالټی د ګورک پاټی شي. ولی چې دلته هرې وا اول بالټی وی او بیا چې د جنو خلګو لاسونه پی باندې شي نو پاټی ترینه جوړ شي. دا وخت موږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شن ته همدارنګ یو شخصیت را بللې دی چې فلال خو بالټی ده، خدای دا وایي چې په څو ورځو کې به پاټی ترینه جوړ شي. نو ښاغلی بریتک احمد خان عرف چشماټو زموږ سره په سټوډیو کې موجوده دی، د توتکې چکری سره غوږ او سپګمې شي د دوی دواړو ډول او سورناتا.
بریتک احمد خان چشماټو سے مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغ لای وایو.
وعلیکم خراغ لای، وعلیکم خراغ لای. اول ته ماته دا وای چی په کما پټه کې؟
شکر دی الحمدلله زپه یو پټه کې هم نه.
نو بیا ګورې ستا سبا چه پاتی در تکوم راش از ما بالته وی دا پاتی تا
اخه استا دا بالته وی زما مطلب ده استا دا پاتی نم سده
سرو سو خوی ندر خودلی چی سنگ رو خوی بیا بای تا تم درو خیم
وی 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 پاتی استا دا او نمی بل سوگ دی دا ولی
نه نه زما مطلب ده زما اوتران بای نمی گدی گوره تو تکی سیبا زاغ لیدر نیم چی پاتی خپل جایداد و بولم چی زمر شم زما زوی به مشر وی چاغه مرشی داغه زوی به مشر وی زما د پاټه مشران به خلق وی او تران به وی او
اخه د پاټه منشور بسوی
زما د پاټه منشور به وی خود بی کاو دوسرو کو بی کلاو پټه خوری او کپخ کارا خو بس دومره بخوری چې گیډه دی خراب نشي ولی چې گیډه خراب شي بیا ماحول خرابېږي او چې ماحول خراب شي نو بیا ډول خرابېږي
ډول بیا ولی خرابېږي
اے بیوقوفی چې تا په یو لاس پوزه ټینګه نیولې وي او په بل لاس ډول وای نو ډول خو به خرابېږي کنه هو ماحول به نه خرابو د غومره بخرو چې عزم یې کړو
اخه څو خلګو رابطه کړې ده او څو خلګو ستاسو په پټه کې شمولیت کړې ده
یره یو پنځوس خو می خوریان دي هغوی شامل شول یو شپېته مې وریرونه دي هغه شامل شول زما خپل هم څلور ودونه دي څلوېښت پنځه څلوېښت ماشومان دي بس اوس که ستارنګه درې څلورو ماډرنو ځایینو او اسینو زما په پټۍ کې شمولیت وکړو نو امید شته چې جلسې به مې هم کامیابه شي او درنې به هم
یو یو پدرے سلورو آسینو نازنینو بیا جلسے اور درنے او څنګه کامیاب کیږي
پاسینو نازنینو خو کامیاب کیږي جلسے او درنے زما رنگ بوډاګان د سوک راځي مړي
اخه کته چرته وزیر اعظم شوي نو بیا به د خلکو د پاره څه کارونه کوي
وزیر اعظم زه وزیر اعظم یره یو ځلې بیا ووایه کیدای شي ملایک ستا په دې خبره امین کی او زه وزیر اعظم شم
اخه مړه که ته وزیر اعظم شوې نو د خلکو دپاره به څه کارونه کوې
قربان دې شم که زه وزیر اعظم شم نو اول کار خو به دا کوم چې تا به وزیر اعظم کړم
څه مطلب
زما مطلب زنانه وزیر اعظم آخر د خزو د کارونو د پاره خو بم څوک وي نو زما د پاټې دا منشور دی چې یو نارینه وزیر اعظم او یو ښځه وزیر اعظم او
ډېره ډېره مننه ستا د پیرزوینې اخه ته دا راته ووایه چې د خلکو د پاره به موږ څه کارونه کوو
ګوره تو ته کو که وزیر اعظم جوړېږي نو د ټولو خلکو کارونه به نه کوې او
ولې
د یو څو خلکو کارونه به کوې بلکې کارونه به یې منې که دوی ویل چې کارغه سپین دی ورته وایه سپین دی که دوی ویل چې تر ټولو ښه چین دی ورته وایه یس باس که دوی ویل چې هندوستان جین دی ورته وایه په دې کې شک نشته او که دوی ویل چې ایران خان او قادري کین او مناکین دی ورته وایه یو آر رایت بلکې کلک رایت
اخه نو ستاسو خیال دی چې دا خلک به ستا پاټۍ ته ووټونه درکړي تخان دی ولی
ساده خزی چې دوی دی ملګری شي نو ټول غمونه لري شي د ووټونو خالی پیټۍ ډکې شي او ډکې پیټۍ تیښې شي کدوګان وزیران شي شریفان حق او ایران شي پاتې په میدان شي له مخه چاپېړې شي له شانه توتکان شي مځکه د تورک وي مالک یې نورک خان شي کسابان ډاکټران شي ورک پولیسان شي غله پولیسان شي بېوقوفه مشران شي او عقلمند تر شا پسې روان شي انصاف په پیسو شي قاضي د خرڅېدو شي ګیدړان په میدان کې په ټوپو شي زمریان د غارو شي په دغه موسم کې ډکې پیټې د ویشتو شي او خالي پیټې ډکې له ووټو شي هو سر خلاص که هغه زمانې ولاړې چې ووټونه به خلکو اچول اوس ووټونه بس سر خلاص کاو
اخه د پاټې بیخي ډېرې نشوي
ای تو تکو په کم کور کې چې دسترخانونه ډیر شي په کم مالک کې چې د یو لوی مسجد په ځای وړو کې مسجدونه ډیر شي او په کوم ملک چې مشران ډیر شي نو هلته بیا هر څه ډیریږي. هلته انسانان، قومونه، کورونه، قبیلې په بیلو بیلو ډلو وویشل شي، ځکه نو د هرې ډلې خپل لیډر وي. بې شکه دې ډر وي، خو بیا هم لیډر. دومره ووټران نه وي لکه لیډران، ځکه نو د پاټې نه بالټۍ جوړه شي. هغه د فارسي مثال دې نه دی اورېدلی؟ وی هر څټ کمر بستاست کې ما میرم به کابل، او دلته بیا هر مخ کمر بستاست کې من میرم به اسمبلۍ.
نو ګرانو او اسمبلی سوختا اوریدونکو، اوس زو حکیم بخمل سیب ته چې دا وخت په سټوډیو کې ناست دی او ستاسو د سوالونو و ځوابونو ته په انتظار دی. د دې نه وړاندې چې دی هم اسمبلی ته ورسیږي، راشي چې د سره اړیکه ټینګ کړو په ټلیفون نمبر 000000 او شونی 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 باندې.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، هم د شاو خوام سایګانو ټولو موټرانه نیول، د زمانا سالی میړه سایکل نسینا نیولای، دا ولی
نه دی دی اورېدلی چې د هر کامیاب سړی شاته دی یو خزی لاس وي، او ستا د سړی غریب په شا لاس نه لته ده. په کور کې ستا، په شار کې د خلکو ګاډۍ څنګه رانیسي؟ ستا د فرمایشونو نه پیسې بچ شي نو به ګاډۍ رانیسي. بند کا ٹیلیفون.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دا د موبایل سیم می بلاک سوی دی.
چی دومره دروغ دی په اوس پینې کې ویلی وای؟ لا به مات شوی وای، دا خو لا بیا هم بلاک شوی دی. د شپېته او کالو بوډای انجونو ته وایه چې زه د شپاړس کالو هلک یم، نه شرم نه آیا. بند کا ټیلیفون.
حکیم صاحب، کمبل مې هم زده دی، سندر هم ویلی شم، خو خاوند مې اتن نشي کولی.
خانه دې خراب په نشه، نور څنګه اتڼو کې؟ بایر دکاندارانو په اتڼ کړی دی، په روډ سرکار په اتڼ کړی دی، او په کور کې تا تار په تار کړی دی. له ډېرې پریشانۍ نه د سر ویښتان ولاړو، له ډېرې ګرانۍ نه د ملا سپرنګان لاړل، او ته اتڼ ځینې غواړې؟ اے پام کوا، پام کوا چې بله ورځ دا اتڼ د ورته ونه وایې. په منډه کا، په پلنډه کا، په ملنډه کا، خو پام کوا، پام کوا چې دا اتڼ ورته ونه وایې. بند کا ټلیفون.